द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 28 نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې په افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان وای امریکا یا نورو هیوادونو ورسره تر اوسه د پاکستانی کمپنی ایکسیکټ لخوا په نړیواله کچه د جعلی ډیګرو ورکولو رابطه نه ده کړې د خارجه چارو وزارت هغه رپورټونه هم رد کړي چې وای ایټمی وسلې سعودي عربستان ته ورکوي
Well, we reject the report carried by Sunday Times. Pakistan's nuclear program is purely for its own legitimate self-defense.
د پاکستان یو عدالت په پنجاب کې د یو عیسائی خځې او د هغې د خاوند د ژوندۍ سوځولو په سر د درې مولیانو په ګډون 106 کسانو باندې فرد جرم لګولی دی
مولوی محمد حسین مولوی ارشد بلوچ او مولوی نور الحسن د دې عیسائی خځې خاوند پر ضد راپارېدونکي ویناګانو کې ککړ وو چې له وجې یې 400 ځایي خلک راغونډ شو او دوی شمع او شهزاد ژوندۍ وسوځول
او د شام د بشری حقوقو تنظیم وای داعش یا اسلامی ریاست د شام تاریخی خار پالمیرا قبضه کړی دی
ګران اردوونکو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه او ریخو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان وای په جالی ډیګرو تورن ایکسیکټ نومې کپنۍ په اړه ورته امریکې خپلې اندېښنې نه دي وړاندې کړي دا خبره نن د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله خبری کانفرنس ته کړې ده نوموړي ویلي د پاکستانی ادارې د ایکسیکټ په اړه تحقیقات کوي او تر څو چې هغوی کومې نتیجې ته نوي رسیدلي د دغې کمپنۍ په اړه پاکستان کومه اخیری فیصله نشي ورکولی په ایکسیکټ نومې کمپنۍ په لویه پیمانه د جالی ډیګریانو تورونه دي چې په لومړي ځل د امریکې نیویارک ټایمز نومې اخبار نړۍ ته رابرسېره کړي دي ولې د ایکسیکټ کمپنۍ دغه تورونه ردوي د پاکستان خارجه وزارت ترجمان د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس سره د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د لوزنامې پخلی هم کړی دی او دغه ملګرتیا د سیمې نه د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره ډیره مهمه بللې نوموړي قاضي خلیل الله د پاکستان لخوا د سعودي عرب سره د جوهري وسلو په لړ کې د کم جوړجاړي خبرونه بې بنیاده وبلل
پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د پنجاب لاهور ښار سره نږدې کوټ را دا کشن کې تیر کال د قرآن سپکاوي په تور عیسائی ښځه او د هغې خاوند وژلو په مقدمه کې په 106 کسانو باندې فرد جرم لګولی دی عدالت د عیسائی ښځې او خاوند شمع او شهزاد په وژنه کې ککړ کسانو پر ضد بیانونو ریکارډ کولو لپاره اني ګواهانو ته سبا له په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی دی پولیسو د دې وړاندې نن په جمع کړی شوي چالان کې ویلي چې درې مولیانو د عیسائی ښځې او خاوند پر ضد د نفرت نه ډک تقریرونه کړي چې د هغې وروستو خواوشه 400 خلکو د خښتو په بټۍ کې دوی ژوندي سوځولي
د سن صوبې چارواکي وایي په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په بس حمله کې ککړ ملزمان یې نیولي دي څوک چې د غیر دولتي تنظیم مشرې سبین محمود په وجنه کې هم لاس لري کراچۍ پولیس وایي دغه ملزمان یې د اختونو پختونو لپاره په جسماني ریمانډ نامعلومه ځای ته منتقل کړي دي ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز په نور تفصیل راکوي
د سین صوبې وزیر علاقه ملي شامت بواتی غونډې ته په وینا کې د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو او غیر دولتي ادارې د سیکنډ فلور مشر سبین محمود په وجنه کې د ککړو کسانو د نیول اویل او د دغو کسانو نمونه واخیستل
طاهر حسین مناس اسکے ساتھ سے جو دوسرے آدمی پکڑے گئے ہیں وہ ہے ایک سعد عزیز یہ مین
دیوائی طاہر حسین منحاس او دسرا نیول شوے بلکہ سعد عزیز چی هغه مرکزی ملزم دے د غیر دولتی ادارے دے سیکنڈ فلور مشر سبین محمود پوجن کے نوموبڑی ویل دغه سلور واړه کسان اعلی تعلیم یافته دي او د کراچی په تعلیمی ادارو کې یې زده کړې کړې دي. نوموړي ویل د نیول شوو کسانو ډله په امریکایي ډاکټر باندې حمله، د رینجرو په یو بریګیډیر باندې ځانمرګي برید، او سکولونو باندې لاسي بمونو ویشتو او د وژنو نورو پیښو کې ککړه ده، او د دوی د قبضې نه وسله هم ترلاسه شوې ده. وزیر اعلی ویل دا چې دغه کسان د کومې ډلې سره تړاو لري په دغه اړه به یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولی شي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچی.
دا د وایس آف امریکا.
افغان صدر اشرف غنی د سولې د عالی شورا دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د دفاع نوی وزیر ټاکلی دی. نوموړی به ډېر زر د اعتماد ووټ اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د دې تر څنګ صدر اشرف غنی په هیواد کې د بیلابیلو صوبو لپاره اته ګورنران هم ټاکلي دي، خو د څلور ګورنرانو په نومونو باندې ورسره چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله اختلاف لري. نور حال پی د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال سره تر کوي.
په دغه کسانو کې سلیم خان کټوازی د ننګرهار ولایت د پاره دی، ولی پتوګا نصرت الله ارسلا د پکتیکا ولایت د پاره، وحید الله کلیمزی د کونړ ولایت د پاره، حلیم فدی د لوګر ولایت د پاره، طاهر زهیر د بامیانو ولایت د پاره، میرزا خان رحیمی د هلمند ولایت د پاره، امین الله شارق د پکتیکا ولایت د پاره، او محمد سمی د نیمروز ولایت د پاره د جمهور رئیس لخوا دیوالیانو پتوګا اعلان شول. خو اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د هلمند، نیمروز، پکتیکا او بامیانو ولایتونو دپاره له نومول شوو والیانو سره مخالفت ښودلی دی. دا چې دا مخالفت د دوی ترمنځ ولې پیدا شوی دی لا معلومه نه ده، مګر دا هم معلومه نه ده چې د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ به دغه مخالفت سره حل شي او که نوي والیان به دغې ولایتونو ته معرفي شي. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د امریکې مرستیال خارجه وزیر انتونی بلینکن میامر یا برما ته ځي، چېرته چې به نوموړی په سمندر کې ګیر د روهینګیا مسلمانانو سره د ښه سلوک غږ پورته کوي. دا په داسې حال چې واشنگتن تیر ورځ د روهینګیا د اقلیتي ډلې په زرګونو وګړو له پناه ورکولو اشاره ورکړې وه. امریکایي چارواکي به په میامر یا برما د چارواکو سره ملاقات کوي او هغوی ته به په راخین ریاست کې د روهینګیا د ژوند ښه کولو ذمواري وریادوي، د چرته نه چې روهینګیا غړي په کډه مجبوره کیږي. تر اوسه نږدې 3000 روهینګیا غړي د سمندر نه راوستل شوي دي، ولی اوس هم په زرګونو نور هلته گیر دي. یاره دی وی 13 ورځ ملایشیا، انډونیشیا او فلپاین په سمندر کې گیر روهینګیا غړو ته عارضي پناه ورکولو ژمنې کړې دي.
د شام د بشری حقوقو سارنه کوونکې ډله وای شام کې د روم د زمانې زوړ او تاریخي خار پلمیرا د دولت اسلامي یا داعش د کنټرول لاندې راغلی دی. د بشری حقوقو ډله وای داعش د شورو پورس د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو لخوا ګرځول شوی د نړیوال برسي 2000 کال زوړ مرکز قبضه کړی دی. تر اوسه زړو آثارو ته د نقصان رسولو ریپورټونه نه دي راغلي، خو دولت اسلامي د دې وړاندې په یو شمیر علاقو کې د قبضې وروستو د پخوانی آثارو ځایونه وران کړي دي او دای غیر اسلامي ګرځولي.
د امریکې صدر براک اوباما نن په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې د تیونس د صدر بیجی کیډ ایسیپسی سره لیدل کتل کوي. دواړه مشران به په تیونس کې د جمهوریت د بحالۍ په لړ کې د واشنگتن په ملاتړ خبرې اترې کوي. چارواکي وایي امریکا به د تیونس سره د پوځي مرستو او اقتصادي امداد زیاتولو په سر هم خبرې کوي.
د چین نیوی په لانجمن سویلي چینای سمندر کې د امریکې د پوځي سارنې جهاز ته د خبرداري پیغامونه ورکړي دي. د امریکې جهاز ته هغه وخت خبرداري ورکړل شو کله چې دا سمندر کې د هغه جزیرو د پاسه تیرېدو چې چین یې د ملکیت دعوه کوي. د امریکې سینن خبری ټلویزیون وای د امریکې تر ټولو جدید جاسوسي هوایي جهاز د چین د ساحل نه 1000 کیلومتر لري د سپریټلی جزیرو د پاسه تیر شوی دی. په دغه جزیرو باندې فلیپین، ویتنام، ملایشیا، برونای او تایوان هم د ملکیت دعوه کوي.
د روس چانسلر انګلا مارکل وای دا خبره د دې د تصور نه بهر ده چې روس په یوکرین کې په اړې غړي کې د لاس وهلو باوجود د نړۍ د صنعتي هیوادونو مشري کوي. نوموړی مارکل دا خبره نن د جرمن پارلیمان ته کړې ده او ویلي دي راتلونکې میاشت په بویریا کې د اوه هیوادونو په غونډه کې روس هم شامل دی، څوک چې په مشرقي یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو ښکار ملاتړ کوي. نوموړی ګواښ کړی تر څو چې روس د نړیوالو قوانینو احترام نه کوي تر هغې د جی ایټ یا اته هیوادونو ډله کې د ده شاملېدل ګران دي او دغه به جی سیون پاتې وي.
د امریکې غربي ریاست کالیفورنیا د سمندر په غاړه اړه یو سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی، چرته چې د تیلو یو غټ پایپ نه تیل خواره شوي دي. ګورنر جیری براون د شورو پر ورځ ناوخته ایمرجنسی اعلان کړی. د دې یوه ورځ بلاندې د سویلي کالیفورنیا سنټا باربرا ښار سره نږدې د ریفیوجیو سټیټ بیچ کې د تیلو د بهېدو پته لګېدلې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډیره بخښنه غواړم، د جرمن چانسلر په کار و انګلا مارکل چې زما د خلینې د روس چانسلر و ته غیره پر ډیره بخښنه راځو. د خبرونو چې کوم مهم رپورټونه دا غي په لوسنګ تاسو اوریدونکو په خبرونو کې اوریدل، پاکستان ویلي چې په جالي ډیګرو چې کوم په کراچۍ کې تورنه د پاکستان کمپنی دا اکسیکټ دا غي په اړه ورته امریکای یا نورو هیوادونو کمی اندېښنې یا خدشات نه دی ور وړاندې کړی. دا خبره نن د خارجه وزارت وایان قاضی خلیل الله چې کوم ونیز خبری کانفرنس کوي، مطبوعاتو سره خبرې کوي، په هغه کې نوموړي کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د پاکستان چې کومې تحقیقاتي ادارې دي هغوی د دغې کپنۍ په اړه باندې معلومات راجمع کوي، تحقیقات کوي، او تر څو چې دغې کپنو خپل معلومات نه وي راپوره کړي تر هغې پاکستان د دغې کمپنۍ په اړه باندې کومه فیصله نشي کولی. قدرمن اوریدونکو، تاسو به دا مو وایو چې پاکستان خارجه وزارت یو وار بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS ترمنځ لوزنامه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بللې ده. بل دا چې پاکستان دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د سعودي عرب سره د جوهري وسلو په لړ کې کم جوړ جاړی شوی دی. دا ټول تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریالې رابعه پیر په رپورټ کې.
بهرنیو چارو وزارت ویاند خلیل الله ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل ویل چې د امریکا په شمول هیڅ یو هیواد هم په دغه معاملې خپل اندېښنې پاکستان ته نه دی را رسولې. زیاته کړه چې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د رپورټونو وروسته پر دغه معامله د پاکستاني ایجنسیو پلټنې روانې دي. اوس په کار دی چې د دغه پلټنو ترسره کېدو انتظار وکړی سي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې موقع د لندن ورځپاڼې سنډي ټایمز کې خبرېدونکي هغه رپورټ هم بې بنیاده وګرځوه چې کونی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ څه جوهري لوسنامه کېدونکې ده.
We reject the report carried by Sunday Times. Pakistan's nuclear program is purely for its own legitimate self-defense.
پاکستان جوهری پروگرام په خصوصي توګه خپل د دفاع او خپل لوش تر لوش دفاعي صلاحیتونه برقرار ساتلو لپاره دی. بیان دویل چې دغه رپورت نړیوال مطبوعات کې د پاکستان د جوهری پروگرام په اړه د مهم برخه دی. دوی یو ځل بیا باور ورکړو چې د پاکستان جوهری وسلې لپاره مضبوط کمانډ اینڈ کنټرول نظام موجود دی، او دا چې پاکستان د جوهری وسلې د خپرولو د مخنیوي او د دې د تحفظ د ګامونو په مکمله توګه ملاتړ کوي. په تیرو ورځو کې په سنډي ټایمز کې خپور شوي رپورټ کې ویل شوي وو چې د ایران د شپږو هیوادونو سره د جوهری لوزنامې وروسته سعودي عرب د پاکستان څخه د جوهری وسلې د اخیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. دغه معامله د دې څخه وړاندې سعودي حکومت له اړخه هم په مکمله توګه رد کړی شوی او رپورټونه یوازې ګنګوسې ګرځول شوي وي. د خبرې غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د نېشنل ډایرکټوریټ آف سکیورټي NDS ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د لوزنامې هم پخلی وکړو، او وی ویل چې دغه لوزنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تراګرۍ د مخنیوي او د سکیورټي په شعبه کې د دوه اړخیز مرستې برخه ده. څرګنده دي چې دغه شان لوزنامه په لومړي ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه لوزنامې لاندې به ISI د افغانستان امنیتي ادارې NDS ته استخباراتي آلات ورکوي او تربیه به هم کوي. د لوزنامې اهم عنصر د تراګرو په ضد ګټې پلټنې هم کول دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دے زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې او ریګران اردن کو زمنګ سره اوسې ګ یو شمیر ریپورتونه لرو د پنجاب لاهور خاصرنځي کوټ را دا کیشن کې د عیسائی خزا او خاون په وجنه کې ککړ یو سل او شپک کسانو باندې فرد جرم لګول شوی دی. په دې باندې به هم تاسو رپورټ وړاندې کوو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د امنیتي اندېښنو له وجې د پولیو پر ضد کمپین ځنډول شوی دی. رپورټ به موږ به تاسو د دینه هم خبرو. په پاکستان کې د کله نه د ډرون حملې شروع شوې دي. څومره په دې کې ترهګر وژل شوي دي او د دې تاریخ څه دی په دې به هم تاسو ته موږ رپورټ وړاندې کوو. دولت اسلامي یا داعش په شام کې د پلمیرا خار قبضه کړی دی. په دې به هم تاسو ته موږ رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان په سر باندې د مردان په یونیورسټۍ کې یو کانفرنس روان دی. نن یې دویمه ورځ ده. په دې کې مشرانو څه ویلي دي، بنا کوونکو کمی خبرې ترې کړې دي چې د دې شاته وجوهات څه دي، راتلونکو ورځو کې د افغانستان وضع څومره ښه کېدی شي او څومره یېرې او اندېښنې اوس موجود دي. رپورټ به په موږ تاسو ته وړاندې کوو.
جی اکرام، اوس به لاړ شو وسنی رپورټ ته. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو اوریدل په خبرونو کې، پاکستان او هم سعودي عرب په سنډي ټایمز نومي اخبار کې دوه ورځې وړاندې چې کوم خبرونه چاپ شو چې ګنې سعودي عرب کوشش کوي چې د جوهری وسلو یا د اټم بم د حاصلولو لپاره د پاکستان سره د هغوی ګنې کومه لوزنامه کیږي. په دې باندې څېړنه اخیستې ده د ډیوه ریډیو د خبریال اسماعیل خان نه. زمونږ همکار رحمان بنیری چې څومره امکان لري پاکستان که هر څومره دغې خبرونه انکار کوي، تردید کوي دغې خبرونو، خو بیا هم د پاکستان چې کوم ټریک ریکارډ دی هغه په دې اړه باندې څه وایي؟ راځئ چې دغه څېړنه واورو.
پاکستان باندې مخکې دا تورونه لګېدلي وو، خاص کر د شمالي کوریا په وړاندې باندې دا الزامونه لګېدلي چې پاکستان ټیکنالوژي ورکړې ده د اټمي، او دا په بدل کې کوریا ورته د میزایل ټیکنالوژي ورکړې ده. ایران سره هم دا په دې تور لګېدلي چې ایران هم دا د ټیکنالوژي ورکړې ده سینټریفیوجز، او بیا د لیبیا سره هم خبره کېده. دومره دا پورې خبره تللې وه چې ډاکټر تدیر چې کوم پاکستان د بم هغه ګڼل کېږي واجب ګڼل کېږي، هغه باندې دا الزام لګېدل شو چې هغه دا ټول کار پټي ویرالو قوم نه معافي مغوستا. بیا وروسته دا و چې دا د مشرف د دباو د لاندې کړی وه، او داسې هېڅ خبره نه وه په دې باندې پښ الزام لګېدلو. خو بیا اوس چې کوم پاکستان خپل نظام جوړ کړی دی د سټریټیجک دغه دپاره، نو هغه اوس امریکایان هم دا مني چې هغه چې دومره سیف ګارډ دي، دومره پروتوکول سیکورټي پروتوکول دی، پای چې چیک امکانات ډېر کم دي، دارنګې آف د شیلف یا په غیر قانوني توګه باندې چاله جوهري وسله ورکول.
او جی
لکه د امریکای
او جی څنګه تاسو ول چې امریکایان هم دا وایي چې ډېر زیات تحفظ دغه شوی دی، خو بیا امریکایان دا هم وایي چې د سعودي عرب هم د اټمي وسلو د ناغستو په معاهده باندې یا نه جوړول په معاهده باندې دستخط کړی دی. او تاسو فکر کوئ سعودي عرب هم د په غیر قانوني توګه باندې د وسلې اغستو کوشش کولی شي که نه؟ دغه رپورټ کې دا یو تور ګڼي.
دا سیده چې دغه تش د وسلې د اغستو خبر نه ده، د ډیلیوري سیستم خبر هم یو ورسره، لکه تش یوازې جوهري بم کافی نه دی، دغه جوهري بم دغه د پاره تاسو سره ډیلیوري سیستم هم پکار دی. نو دا کېدی نشي چې دی وته ټیکنالوژي ورکی او بیا وسره ډیلیوري سیستم ورسره نه. د سعودیانو دا خواهش ضرور دی چې پاکستان که د یمن سره د کمشړه دلته کې د خوتیانو او هغه کیسه خرابېږي او سعودي عرب دغه ته مسله جوړېږي، نو پاکستان د سره د پوره قوت خپل دغه کوي د دې په دفاع راځي، او پاکستان هم د دې خبرې پخلی کړی دی. خو زما نه دی خیال چې سعودي عرب ته داسې څلوي مشکل جوړ دی. البته ته ایران جوهري وسلې اړخته لاړو، نو بیا کېدي چې د سعودیانو هم دا یو خواهش را پیدا شي چې جوهري ټیکنالوژي ترلاسه کړي، او هغه بیا خامخا پاکستان ته ګوري چې دوی څه ورسره کوم وکړي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نه خپل غبانه اوري. پاکستان کې د ترهګری پر ضد یو عدالت د پنجاب لاهور خار سره نږدې کورټ را دا کشن کې تیر کال د قران د سپکاوي په تور عیسائی خزه او خاون په د خښتو په بټۍ کې ژوندي سوځولو په مقدمه کې په 168 کسانو باندې فرد جرم لګولی دی. رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان راکوي.
عدالت دی لړکی د دې مقدمه 2 شهادتیانو ته هم حکم جاری کړی دی چې سبا له عدالت ته حاضر شي او د عیسائی خزی خاون شمع او شهزاد په وژنه کې ککړ ملزمانو پر ضد خپل بیانونه ریکارډ کړي. د دې 168 ملزمانو پر ضد فرد جرم هغه وخت ولګول شو کله چې پولیسو د دوی د فرد جرم چالان نن د لاهور د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت کې جمع کړو. د چالان تر مخه مولوی محمد حسین، مولوی ارشد بلوچ او مولوی نورالحسن د دې عیسائی خزی خاون پر ضد راپارېدون کې ویناګانو کې ککړ وو چې له وجې یې 400 ځایي خلک راغون شو او دوی شمع او شهزاد ژوندي اوسوځول. د چالان جمع کېدو نه وروسته عدالت د بټۍ مالک یوسف ګجر هم د دې پیښې ذمہوار وګرځولو چرته چې دا خزه خاون وژل شوی وو. راپارېدون کې خلکو تیر کال د نومبر میاشت کې د قصور ضلع خارګوټي کوټ رادا کرشن کې په مبینه توګه د قرآن پاک د سپکاوي په تور د عیسائی خزه خاون په بې دردۍ سره وژلی وو او وروسته یې د دوی مړي هغه سور اور ته ور واچول کوم چې د کچه خښتو د پخېدو دپاره بل کړی شوی وو. دې بدقسمته خزې خاون به هم په دغه بټۍ کې مزدوري کوله. د مارچ په 9 نیټه سپریم کورټ د پنجاب پولیس په پلټنو بی اطمینانی ښکاره کړې وه او د پنجاب پولیسو مشر ته یې حکم ورکړی و چې دې پخپله دې د دې پیښې د پلټنو مشري وکړي. وروستو انسپکټر جنرل آف پنجاب پولیس سپریم کورټ ته ویلي وو چې د دې دپاره د یو ګډو پلټنو ټیم جوړ کړی شوی دی. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معامله ده چېرته چې غیر مصدقه تورونه اکثر له عام خلک د تشدد دپاره راپاروي او هر څوک په چا باندې چې د مذهب د سپکاوي تور ثابت شوی وي او کنا په بې دردۍ سره د راپارېدلو خلکو د لاسه ووژل شي. دا رقم پېښې اکثر لا په پنجاب کې مخې ته لیدل کېږي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي خلکو مجرمان د پولیسو کمزوري تفتیشي نظام او عدالتونو ته شهادتونه نه وړاندې کولو په بنیاد اکثر لا د سزا نه بچ شي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون اکثر لا غلط استعمال کیږي او ضرورت د دې خبرې دی چې دې ته دې بیا کتنه وشي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
امریکا ډیو ریډیو دی په بلوچستان کې تیر ورځ تاسو اوریدلی چې د پولیو د مخنیوي د ساسکو چې کوم مهم و هغه جاری و، خو د بد امنیتي وضع له کبله دغه چې کوم مهم و دا په کوټه کې ځنډیدلی دی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه.
د بلوچستان د صحت د څانګې صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ وویل،
جہاں پہ پولیو ورکر نکلتے ہیں 100% ہم سیکورٹی ان کو پرووائڈ کریں، جہاں سیکورٹی لیپس ہو وہاں ہم ان کو جانے نہیں دیں، ہم نیکسٹ ڈے شروع کریں.
سچیری د گوزن د ساس کو کار کوم کو لپاره پسلو کی 100% امنیتی گامون نه یخصل سوی چې د دوی د سرخوندی ساتلو لپاره نیمګړتیاوی موجود وي. موږ بیا اجازه نور کو بیا به پر روان ورز باندې دغه کمپاین پیل سی. د بلوچستان د سیادت د څنګه صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ وویل چې وسم په کوټه شهر کې په چاپیریال کې د پولیو وایرس موجودیت لري. دوی په کوټه شهر کې د پولیو کمپاین په اساس سیمو کې په 2 پړاو کې به ترسره کوي چې په 43 یونین کونسلونو کې 13 ورځ پیل شوی وو. دویم پړاو به د رواني میاشتې پر 25 باندې د کوټ شهر په 45 یونین کونسلونو کې ترسره کیږي. د بلوچستان صوبایي وزیر وویل، له نورو چیلنجونو سره هم دوی مخ دي.
جن جن علاقوں میں بجلی کی کمی، وہاں کول چین کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ابھی ہم نے جو رپورٹنگ کی ہے انٹرنیشنل ڈونرز کو، اس کے تھرو ہم نے باقاعدہ اسپیشلی ہم نے کوشش کی ہے وہاں کے ہر ہیلتھ سینٹر میں سولر سسٹم پرووائڈ کیے.
برق کمی وی حال تداغت پولیو ساس کی یخ ساتل دیر گران کاروی اوس موش ونڑی والو مرستندوی تو سی کم را پورن ور کڑی دی. پاغ کی مو دا خبر پڑاگا کڑی دا سی پا کلیوالو سیمو کی دا روختیا دا چانگی طول مرکزونو کی به د نمر د انرژي نظام پرانستل ضروری وي چې دغه څاسکي یخ پراته وي او بیا به اغیز هم کوي چې له دغه خطرناک ناروغي څخه موږ ځان وژغورو. پروان کال کې په بلوچستان کې پولیو څخه درې ماشومان په کوټه کل عبدالله او لورلای کې اغیزمن سوي دي. په بلوچستان کې ششکار د پولیو پر ډلو باندې هم د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه هم ترسره سوي دي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د کوټ ښار پر ختیځ بای پاس باندې د درو ښځو په شمول څلور د پولیو کارکوونکي ووژل سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنغه باندې اوري. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې په ډرون حملو کې د القاعده او د طالبانو یو شمیر مهم کمانډران وژل شوي دي. د کال 2008 راهسې د 370 زیاتې حملې شوي دي. په دغه حملو کې د تحریک طالبان پاکستان مشر او بانی بیت الله محسود د حقانی نتورک یو شمیر اعلی کمانډران او د القاعده مشران هم وژل شوي دي. یو تفصیلی رپورټ په د سیمه نه زمونږ خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
سرکاری شمیرو تر مخه د افغان پولیس سره په څیر په پاکستان په قبایلی سیمه کې نږدې 400 ډرون حملې تر سره شوې. د دوی په خبره دغه پیل د کال 2008 هم څخه شوې، خو آزاد سرچینې وایي ډومبنې ډرون حمله 14 جون کال 2004 کې په جنوبي وزیرستان واړه سیمه کې تر سره شوې چې پکې طالبانو هغه وخت مشر نیک محمد وژلې شوې. که څه هم پاکستانی حکومت دغه ډرون حمله غندنه کوي، خوای په دې کې وسلوال طالبان په نقشه سوي او د عام خلکو د بلنې شمیره پکې انتهایی ټیټه ده. چارواکي وایي د ډرون حمله د القاعده یو شمیر مهمه کسان په نقشه کړي. وروسته کې په شوال سیمه کې ویل کیږي چې د القاعده بری صغیر څنګه یو مهم مشر استاد احمد فاروق او د سره امریکایي نژاد احمد کیجان وژلې سوي. امریکایي صدر باراک اوباما او د القاعده د پخلی کړي، خو صدر باراک اوباما ویل دي ډرون حمله کړي یو امریکایي او یو ایتالین چې د وسلوالو پکیټ شي بندي وو بی ګناه کسان وژلې سوي دي. هم د سره په ورسته یک شهم د القاعده یو شمیر مهمه کسان لکه اتی عبدالرحمن ابو کاشه او د سنور دی قبایلی سیمکش لمن زوړل سوي دي. ډرون جزونه دی محل دی حقانی شبکې ته هم زیان اړولې او د افغان طالبانو جلال الدین حقانی دوا زمند د ډرون حمله شکار سوي دي. راپورټونه وایي چې ډرون حمله د پاکستانی طالبانو په ضد هم زیاتې حمله تر سره کړې او د حمله کې د پاکستانی طالبانو د سر خلک چې پکښې د پاکستانی طالبانو تر شی مشر بیت الله محسود او حکیم الله محسود سره د زلمرګي بریټ کونکو استاد قاری حسین هم لمنځت لري دي. کارپوهان وایي چې دغه ډرون حمله د پاکستان په مرزی په قبایلی سیمه کې تر سره کیږي او پاکستان تر هغه غره په ضد د امریکا یو نږدې ملګری ده. د پېښور اسلامیا یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان چې طالبانو سره درې کاله په کښې تیر کړی دي، ډیوا رادیو ته په یو انټرویو کې وویل چې وسلوالو له ډرون جازونو څخه سخت یره محسوسوله. د ده په خبره چې کله به ډرون الوتکې راپورته شوې نو دوی به بیا محفوظ ځای ته د تلو هڅه کوله.
هلته خو 24 د دې هغه ډرون په هوا کې ګرځي، هېڅ پته نه لګي چې کله به سټرایک کوي. نو یاره خو بړکې وه، خو بس هغې مطلب بیا تقریبا یو څو شوي وه. کله چې دا ډېر زیات به شو، مطلب عموماً دا چې دوه نه به زیات شو، درې به څلور به شو، نو بیا به پته لګېده چې یاره خامخا به نن سټرایک کوي. نو هغه به بیا دې له خواره واره شو.
د ډرون جزونو په ضد په تیر شوي وختونو کښې ځینې پاکستاني سیاسي ګوندونو هم د دغو حملو مخالفت کړی، خو څېړونکي وایي چې دلته په پاکستان کښې د امریکا په خلاف تاثرات زیات شدید دي او دغسې ګوندونه چې د ډرون حملو مخالفت یې کولی دا له وسلوالو طالبانو سره زیاتې نږدې خواهش نه لري. تیر شوي ډرون حمله دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په زوی نارای سیمه کښې ترسره سوې. د وسلوالو یو ناپېژندلی ګوند مجلس عسکري ویان عبدالله میډیا ته ویلي دغه ډرون حمله د دوی په مرکز ترسره شوي چې پکښې درې ازبک خارجیان وژل سوي او یو مقامي سهولتکار کادر هم له منځه تللی ده. پاکستاني چارواکو ویلي وو دې ډرون حمله کښې څلور کسان وژلې سوي دي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، ډیره اسماعیل خان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان وای امریکا یا نور هیوادونو ورسره تروسه د پاکستانی کمپنی ایکسیکټ لخوا په نړیواله کچه د جعلی ډیګرو ورکولو رابطه نه ده کړې. د خارجه چارو وزارت هغه رپورټونه هم رد کړي چې وای اټمي وسلې سعودي عربستان ته ورکوي.
Well, we reject the report carried by Sunday Times. Pakistan's nuclear program is purely for its own legitimate self-defense.
د پاکستان یو عدالت په پنجاب کې د یو عیسائی خزی او د هغې د خاوند د ژوندۍ سوځبلو په سر د درې مولیانو په ګډون یو سل او شپږ کسان په رسمي توګه تورن کړي.
مولوی محمد حسین، مولوی ارشد بلوچ او مولوی نور الحسن د دې عیسائی خزی خاوند پر ضد راپارېدونکي ویناګانو کې ککړ وو چې له وجې یې څلور سوه ځایي خلک راغونډ شو او دوی شمع او شهزاد ژوندۍ وسوځول.
په شام کې د بشري حقوقو د سار ډله وای اسلامي ریاست نومې ډلې یا داعش په شام کې په خوانی زمانې تاریخي ښار پالمیرا قبضه کړی دی.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان وای په جالي ډیګرو تورن ایکسیکټ نومې کپنې په اړه ورته امریکې خپلې اندېښنې نه دي وړاندې کړې. دا خبره نن د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله خبری کانفرنس ته کړي. نوموړي ویلي پاکستان د پاکستان ادارې د ایکسیکټ په اړه تحقیقات کوي او تر څو چې هغوی کومې نتیجې ته نه وي رسیدلي د دغې کمپنۍ په اړه پاکستان کومه فیصله نشي ورکولی. په ایکسیکټ نومې کمپنۍ په لویه پیمانه د جعلي ډیګریانو تورونه دي چې په لومړي ځل د امریکې نیویارک ټایمز نومې اخبار نړۍ ته رابرسېره کړي وو. ولې د ایکسیکټ کمپنۍ دغه تورونه نه مني؟ د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د لوزنامې پخلی هم وکړو او دغه ملګرتیا د سیمې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ډیره مهمه وبلله. نوموړي قاضي خلیل الله د پاکستان لخوا د سعودي عرب سره د جوهري وسلو د لینډ دین خبرونه هم رد کړل.
پاکستان کې د ترګری پر ضد یو عدالت د پنجاب لاهور خار سره نږدې کوټ را دا کشن کې تیر کال د قرآن سپکاوي په تور عیسائی ښځه او خاوند وژلو په مقدمه کې په یو سل او شپږ کسانو باندې فرد جرم لګولی دی. عدالت د عیسائی ښځې او خاوند شمع او شهزاد په وژنه کې ککړ کسانو پر ضد بیانونو ریکارډ کولو لپاره عیني ګواهانو ته سباله په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی دی. پولیسو د دې وړاندې نن په جمع کلشي به چالان کې ویلي چې درې مولیانو د عیسائی ښځې او خاوند پر ضد د نفرت نه ډک تقریرونه کړي چې د هغې وروستو خواب شا څلور سبه خلکو دوی د خښتو په بټۍ کې ژوندي سوځولي.
د سند صوبې چارواکي وایي کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په بس حمله کې ککړ ملزمان نیولي دي. څوک چې د غیر دولتي تنظیم د مشر سبین محمود په وجنه کې هم ککړ وو. کراچۍ پولیس وایي ملزمان یې د اختنو پښتنو دپاره په جسماني ریمانډ نامعلومه ځای ته منتقل کړي دي.
د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډلوي شام کې د روم د زمانې زوړ او تاریخي ښار پلمیرا د دولت اسلامي یا داعش ته کنټرول لاندې دی. د بشري حقوقو ډلوي داعش د شورو پورس د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو لخوا ګرځول شوی د نړیوال برسي 2000 کال زوړ مرکز قبضه کړی دی.
امریکای مرستیال خارجه وزیر انتونی بلینکن میامر یا برما ته ځي چرته چې بنوموړی په سمندر کې ګیر د روهینګیا مسلمانانو سره د ښه سلوک غږ پورته کوي. دا په داسې حال چې واشنگتن تیره ورځ د روهینګیا د اقلیتي ډلې په زرګونو وګړو لا پناه ورکولو اشاره ورکړې وه. امریکایي چارواکي به په میامر کې یا برما کې د چارواکو سره ملاقات کوي او هغوی ته به په راکین ریاست کې د روهینګیا د ژوند ښه کولو ذمواري وریادوي.
د چین نیوی په لانجمن سویلي چینای سمندر کې د امریکې د پوځي سارنې جهاز ته د خبرداري پیغامونه ورکړي دي. د امریکې جهاز ته هغه وخت خبرداري ورکړل شو کله چې دا سمندر کې د هغه جزیرو د پاسه تیرېدو چې چین یې د ملکیت دعوه کوي.
د امریکې صدر باراک اوباما نن په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې د تیونس صدر بیجی کیډ ایزیپسی سره لیدل کتل کوي. دواړه مشران به په تیونس کې د جمهوریت د بحالۍ په لړ کې د واشنگتن په ملاتړ خبرې کوي. چارواکي وایي امریکا به د تیونس سره د پوځي مرستو او اقتصادي امداد زیاتولو په سر هم خبرې کوي. او د جرمن چانسلر انګلا مارکل وایي دا خبره د دې د تصور نه بهر ده چې روس په یوکرین کې پاړی غړي کې لاس وهلو باوجود د نړۍ د صنعتي هیوادونو مشري وسم کوي.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی د شام د بشری حقوقو سارنه کوونکې ډله بای چې د روم د زمانی زوړ او تاریخي خار پلمیرا د دولت اسلامي یا داعش د کنټرول لاندې دی. دغه ډله بای چې د شروع پر ورځ داعش دغه خار قبضه کړی دی، کوم چې یونیسکو نړیواله ورثه ګرځولې ده او دا 2000 کاله زوړ خار دی. رپورټ په تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
شام او عراق کے فعال خودسرا اسلامی گن یا داعش دا پخوانی خار پالمیرا پا زنو برخو قبضہ کردا، چور سرا پا دا خار کے موجود و پخوانی تاریخی آثارو دا رنگولو یرے ہم سیوا شوی دی. پا برطانیہ کے دا بشری حقوقو دا سار شامی ڈلی ویلی تندرا وڈلے دا سخت جگڑے ورستو دا دغه زوړ خار پا دریو کے یو برخا قبضہ کردے. پالمیرا اندازن 2000 کالا زوړ تاریخی خار دے، کم چې د ملګرو ملتونو د یونیسکو ادارے د نړیوالو نوادراتو په فهرست کې هم شامل دی. په شام کې د نوادراتو ډایرکټر مامون عبدالکریم وایي چې د خار نه د داعش د قبضې وړاندې په سلګونو بوتان لري کړی شوي او اوس محفوظو ځایونو ته رسول شوي دي، خو په دغه خار کې د میوزیم او لویو غرونو په اړه یرې اوس هم موجود دي. د رپورټونو تر مخه داعش تونره وډلې د یوې اونۍ اوږدې جګړې وروسته 13 ورځ ناوخته د شام حکومت ځواکونه د دغه تاریخي خار نه په شا تمبولي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې میرمن میری هاف بیا 13 ورځ ویلي امریکایي چارواکي د پالمیرا خار لرغونو تاریخي آثارو په تباه کېدو اندېښنې لري، خو میری هاف زیاته کړې ده چې دوی نه دي خبر چې په داسې وخت کې څه کولی شي. د امریکا ټیکساس ایالت یو یونیورسيټي کې د منځني ختیځ د تاریخ پاړه سړنکار ډیوډ لیشه وایي په پالمیرا کې موجود دغه 2000 کاله زاړه آثار د نړۍ تر ټولو محفوظ آثار دي. خاغلی ډیوډ وایس اف امریکا ته وایي چې دغه آثار په ګرد نړۍ کې د رومن دور په شمار یو 100 ځایونو کې یو دي، چرته چې تاسو یو مکمل په منصوبه جوړ شوی خار لیدی شئ. دغه په وینا کې چرې دا خار تباه کیږي نو دا به د تاریخ او د لرغونو آثارو یا آرکیالوجي لوی نقصان وي. د پالمیرا خار بیلل به د شام حکومتي ځواکونو تازه تاوانونو کې یو وي، چرته چې حکومت مخالف ډلو د هیواد په شمال ختیځ کې په حکومتي عسکرو دباو سیوا کړی. که څه هم د دغه پرمختګ سره د اسد حکومت د غورځېدو سه امکان نشته، خو د ښاغلي ډیوډ په وینا د دغه ډلې پرمختګ په شام کې روان حالات بدلولی شي. په برطانیه کې میش د سارنې یوې ډلې د زیارت په ورځ ویلي چې اسلامک سټیټ ډله اوس د شام د نیمې نه زیاته برخه په کنټرول کې لري. د شام د پالمیرا خار د قبضه وروسته د هغې شوې کله چې دغه ډلې د عراق غربي خار رمادي هم قبضه کړي. د دغه ډلې دغه پرمختګ بیا په دغه سیمه کې د امریکا لخوا د دغه خودسره اسلامي ریاست د مخه نیولو په اړه کوششونو باندې هم پوښتنې راپورته کړي. که څه هم 13 ورځ د امریکا صدر ژمنه کړې وه چې د عراق وزیر اعظم به پوره پوره مرسته کوي او د رمادي خار بیرته قبضې لپاره به د عراقي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کوي. عراقي ځواکونه او شیعه ملیشا د رمادي خار قبضه بیرته اخیستو لپاره تیاری کوي. داعش تندرا وډلې د عراق انبار صوبې رمادي خار د اتوار په ورځ قبضه کړی او د
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پدا سے حال چی اسلامی ریاست یا داعش پر شام و پر عراق کی یو شمیر مهم سیمی یا مهم خارونا قبضہ کړی دی. 13 ورځ چې کوم خار قبضه کړی او دا رمادی دا غي ورستو اوس تازه خبرونه دا دي چې پالمیرا یو تاریخی بل خار یې قبضه کړی دی. امریکا او عراق به دغه ګټو ته یا د آی اس په جواب کې کومه تګلارې خپلې په دې موضوع باندې د ډیوا ریډیو همکار افتخار حسین د سیړنکار انتونی کارډزمن او یو بل سیړنکار ډینیل سرور سره خبرې اترې کړې دي چې په دغه رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي.
داعش جنگیالی ډلې لخوا په عراق کې د رمادي او شام کې پلمار سیمه خپل کنټرول کې اخیستلو بغداد او واشنگټن کې نوې پوښتنې اوس راپورته کړې دي. سیړنکاران وایي د داعش دغه تازه دوه سیمو کنټرول اخیستل ښایي چې د ډلې ته ماتې ورکولو لپاره به د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافیانو هوایي کمپاین او د عراق حکومت له اړخه زمکنی اسکر او ستراتیجی کې په سملاسی توګه بدلونونه راوستل وی. واشنگتن کې د منځنی ختیځ تر څیړنکارانو انتونی کارډسمن او ډینیل سرور ډیوا رادیو ته ویلي دي چې بنیادی توجه په دې ورکول پکار دي چې عراق عسکري نظام موثره کړی شي چې د دوی کنټرول مضبوط شي. کوم ځایونه چې د داعش نه واخیستلی شي باید چې هلته ځمکني قواخه موجودګي ولري. بل دا چې شیعه او سنی دواړه د داعش پر ضد رایوځای کړی شي عامو خلکو ته د بیا ودانې او په خپلو سیمو کې د پاتې کیدلو لپاره یو باوري نظام ورکړی شي. ډینیل سرور څوک چې د امریکا پخوانی ډیپلوماټ دی او دا وخت په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې واشنگتن کې یو ستر څیړنکار دی ډیوا رادیو ته په دې لړکې په یو ځانګړې مرکه کې وایي چې بنیادی سوال دا دی داعش په هله ماتې خوري تر څو چې پر ضد خپل سنیان نوي راپورته شوي. دی وایي
I think the key to turning the tide on ISIL is, the military people say, is the Sunni population. The question is fundamentally whether the Sunni population will stand up against ISIL.
زما په خیال داعش لمین زوړلو کې څنګه چې پوزی خلک وای بنیادی کار به سنی خلک کوي. سوال استاد چې آیا سنی خلک په داعش پر ضد ودرېږي او کنه. دا سړنکار وای چې غټه خبره دادا چې کوم علاقې د داعش نه واپس واخیستل شي د هغې کنټرول ساتلو لپاره به د عراق وزیر اعظم البادی حکومت لا سلاره راوستل وي ځکه چې صرف داعش نه ځای اخیستل نه دي. انتونی کارډسمن چې په واشنگتن کې د سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سره کار کوي او منځنی ختیځ لپاره یو شمیر د امریکا حکومتي ستراتیژۍ جوړې کړې دي. دی وایي چې اول خو عراق کې یو ښه پوځي نظام جوړول دي چې د دوی لخوا داعش ته سیمه پرېښودو دغه مخه ونیول شي. بله دا چې امریکا له به هوایي بریدونو تګلارې ته هم یو وارې بیا کتنه کول وي کومه چې په موجوده وخت کې تر ډېره حده مؤثره ښکاري. ولې دې زیاتې داعش کوم چې وسونی مسلکي ډله ده شیا ملیشو باندې ورته ماتې ورکول به سکومې ښه نتیجې رانه وړي. دی وایي
Well, there are scarcely good implications because the fact is that if Iraq is going to really succeed at all, what's needed is unity between its Sunnis and its Shiites.
مشکل دا چې څه نتیجې ویده دي ځکه چې عراق چیرې کامیابیږي نو هغه به هلوي چې کله سنی او شیا دواړه یو شي. د سړنکارانو دا خبره وکړه چې دغه کامیابی به هیڅ ګټې ونه لري چې کله داعش ته یو سیمه وویستلی شي او هغه بیا زیاتره خوشی او ورانی پرتی وی. دوی زیاته کړه چې حالات په هغه وخت خرابېږي چې کله داعش یا سیمو کې هم خپل جګړه وغځي او کور سیمو کې هم سزان مضبوط کړي نو بیا به د ایران او امریکا ځمکني مرستو نه بغیر د دې تمبول بیخي ناممکن شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دروایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانی اوري په داسې حال چې د مې په دشتمه نه تبا خبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات کیږي په هر ځای کې د دې لپاره خلک کوششونه کوي سرګرمۍ هم روان دي خو په دې انتخابونو کې په درې زره درې سبا او یو کم سلبیخت اقلیتی سیټونو لپاره صرف درې سبا او یو کم سلبیخت اقلیتی غړو خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړی دي. خو د خیبر پختونخوا د الیکشن کې کمیشن چیر ویان سهیل خان وای چې په ډیرو ځایونو کې اقلیتی خلک نشته دي د دې لپاره دغه سوکۍ لپاره دغه سوکو لپاره چا خپل کاغذونه نه دي جمع کړي. ریپورت پی د پیښور نه زمنګ خبریال اسلام الدین راکبی.
د الیکشن کمیشن یو راپور تر مخه د مئی په دیرشمه نیټه باندې خیبر پښتونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابونو کې 1,020,028 هغه څوکۍ په کوم چې به انتخابونه کیږي هغه باندې 1,040,040 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده، ولی 1,006 په ضلع او تحصیل کونسلو کې داسې دي چې هغه د اقلیتو، زنانو او کسان یا مزدور لپاره مخصوص دي، ولی ډېرو ځایونو کې په ضلع او تحصیل کونسلو کې هم د اقلیتو مخصوص څوکۍ خالی پاتې کیدونکي دي، ځکه چې غلطه چا کاغذونه نه دي جمع کړي او کوم 350 اقلیتی تنانو چې کاغذونه جمع کړي دي نو هغوی کې زیاتره بلا مقابله ټاکلې شوي دي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وایي چې زیاتره سیمو کې اقلیتی خلک نشته دي، ځکه دغلته د 200 خالی پاتې شوي دي. د الیکشن کمیشن راپور کې وایي چې پټول ایالت کې 3,500 خوښا کلیوالو کونسلو لپاره 1,600 او 1,000 امیدواران مخې ته راغلي دي. دغه رنګي کلیوالو کونسلو کې د زنانو 6,600 او 1,000 لپاره 1,601 زنانه میدان کې دي، د مزدور کسان 3,300 او 1,600 لپاره 15,000 او 700 تنانو ترمنځ به مقابله وي، او د 3,300 او 1,600 ځوانانو څوکو لپاره ټول 16,200 او 40 ځوانانو ترمنځ مقابله ده. د غرنګي د ضلع کونسل 9,800 څوکو لپاره 15,470 امیدواران، او د 9,780 تحصیل کونسلو څوکو لپاره 15,900 امیدوارانو ترمنځ به مقابله وي. د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې په ویلج کونسلو کې ټول کاندیډیټ یا امیدواران بلا مقابله کامیاب شوي دي. د الیکشن کمیشن قانون تر مخه ویلج کونسل کې چې کوم امیدوار د ټولو نه زیات رای یا اوټ واخلي نو هغه به ناظم او په دویم نمبر اوټ اغستونکي به نائب ناظم وي. اوس د بلا مقابله کامیاب شو ترمنځ به ناظم څوک وي؟ په دې هکله د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وایي
هغه به دایم چې کله دې افیشل نوټیفیکیشن وشي د کامیابۍ د ټولو سره به وي انا پوز چې د مقابله کوم راغلی وي، نو د هغې نه وروسته به دې لپاره میکانیزم دیوال کېږي. هغه به دا چلي چې هغه به دغه کونسل چې کوم پوره شي خپل مطلب چې انا پوز سره د ټولو یوت او پیجن ورکرز او وومن او کچري ماینورټیز ماینورټیز کنه نو دا ټول کونسل به آپ کا خپل د دن نه یو ناظم جو نائب ناظم جوړي لکه الیکشن په تھرو باقاعده دن هاوس کې څنګه چې سپیکر او ډیپټی سپیکر جوړيږي هغه به باقاعده د الیکشن کمیشن اترایز دغه
بلخوا الیکشن کمیشن یو ځل بیا هم د قومي اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وفاقي او صوبائی وزیرانو ته خبرداري ورکړی دی چې دوی د بلدیاتي امیدوارانو لپاره کمپاینونو چلولو نه ډډه وکړي، او د تحریک انصاف مشر عمران خان یې هم په خیبر پښتونخوا کې د خپلو امیدوارانو لپاره جلسو کولو نه منع کړی دی. او هغه ته یې دا ویلي دي چې دی د قومي اسمبلی غړی دی، ځکه دی د خپلو امیدوارانو لپاره کمپاین کې برخه نشی اغستلی. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
درمن اوریدن کو دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا خیبر پختونخوا مردان خار د عبدالولی خان یونیورسٹی کې چې د افغانستان په اړه باندې کم دو ورځنی سیمینار وو غنن هم پای کې خبرې اترې شوې دي. په دغه سیمینار کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو نه برخوالو ګډون کړی دی، او هغوی دا ویلي دي چې د افغانستان نه چې کله د ناتو او د بهرني هیوادونو چې کوم عسکر دي دا وځي په دغه سیمه کې، دوی وایي چې دغلته د زیرمو جنگ دی، او دغه جګړه به دغه حالات په بدمنی به نور هم سیوا کیږي. راځئ چې تفصیلي واورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نه.
په کانفرنس کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په افغانستان کې د ناټو قواو د وطنونو ورستو علاقایي قوتونه په یو خبره باندې سلا نه شول، نو داسې یره هم سرګندېږي چې یو ځل بیا روس په افغانستان کې د اقتصادي تعاون کونسل په ذریعه خپل اثر او رسوخ زیات کړي. په کانفرنس کې شامل د مرکزی ښار اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د پولیټیکل ساينس او انټرنیشنل ریلیشن د شبکې چیرمن پروفیسور ډاکټر منظور افریدی ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي نړیوال طاقتونه په مرکزی ایشیا کې موجود وسایل په خپلو ګټو راوستل غواړي.
کم غټ قوتونه دي لګه امریکا شو، روس شو، چین شو، لو یورپین یونین شو، لو جاپان شو، لو د دوه ترمنځ ده دا نیو گریډ گیم. خاص توګه باندې دا په وستی ایشیا کې کم د مونږ سنټرلی شو په دې کې ده، دا یو سټریټیجی کمپټیشن ده. دا سنټرلی شپ داسې ځای کې واقع چې ورسره روس ده، ورسره چین ده، ورسره مشرقي یورپ ده، او ورسره بیا افغانستان او پاکستان دي. بل دا چې دغه خېته چې دا سنټرلی شیا ده د نیچرل ریسورسز نه ډیره ډکه ده، غټ قوتونه دي، دا غو ټولو نظر ده په سنټرلی شیا باندې چې څه کوالیشن فورس جوړ نشي، یعنی د پاکستان، ایران، ترکی یا د چین یا د وستی ایشیا د ملکونو خپلو کې یو څه فورس، یو اتحاد جوړ نشي، امریکا او نیټو فوجونه ټول د افغانستان نه وځي، یو فوجیم پاتې نشي، نو بیا به ډېر چې کوم ده ډایر کنسیکوینسز وي.
د ماهرینو وینا و چې په افغانستان او پاکستان کې د آی ایس یا داعش د موجودګۍ خبرونه هیڅ معنی نه لري، ځکه چې که هغه طالبان وي، داعش وي یا د اسلامي سټیټ سخت دریزه فکر لرونکي خلک وي، د ټولو یو ایجنډا ده چې په دغه سیمو کې د تشدد په ذریعه خپل اثرات ولري. د غونډې په دویم ورځ په کانفرنس کې په خصوصي توګه په علاقائي تجارت، اقتصاد ته د ودې ورکولو او په افغانستان کې د قراري د راوستو په تګلارو باندې بحث وشو، او ماهرین وویل چې د نړیوال طاقتونو نه علاوه علاقائي هیوادونه ایران، ترکی، پاکستان، افغانستان او هندوستان هم په مرکزی ایسیا کې دلچسپی لري، او د هغې دپاره په افغانستان کې امن راوستو ته اړتیا ده. د هندوستان نه راغلي د نوي ډیلی د ډیفنس او تجزیه د ادارې ملګری ډاکټر شانتی میر ډیسوزا ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې علاقائي هیوادونو له په وړاندې تللو ضرورت دی چې په افغانستان کې د امن راوستو نه وروسته علاقائي تجارت او تعلقاتو ته وده ورکړي.
مجھے لگتا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی جو ابھی ہو رہا ہے سچویشن، اس میں ریجنل کوآپریشن کی بہت ضرورت ہے، افغانستان میں بہت پوٹینشیل ہے.
دیوائی زما دا خیال دے چې پدې کې علاقائی هیوادونو د پاره د یو بل سره د تعاون ضرورت دی. تاسو ته پته وی چې په افغانستان کې مادینیات هم موجود دي، د افغانستان په لار باندې د گیس پایپ لاین منصوبه هم روانه ده، او بل دا خبره چې علاقائی هیوادونو د یو بل سره تجارت ته هم وده ورکول شي، او دا غلطه خبره ده چې افغانستان به واپس د ناتو نه وروسته په جنگ کې اخته شي. په کار ده چې علاقائی هیوادونو د دې د پاره خپل رول ولوبوي، او زه خدا وایم چې د دې زیاته فائده به پاکستان ته ورسیږي. افغانستان به د اوبو په ذریعہ خپل تجارت وکړي، او پاکستان به مرکزی ایسیایی هیوادونو سره خپل تجارت ته وده ورکړي، او که د افغانستان په لاره گیس پایپ لاین وغوړول شي، نو هندوستان او پاکستان دواړه به ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې په هندوستان کې هم یو لوی مارکیټ موجود دی. یاد دی وی چې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د پاکستان د مختلفو پوهنتونونو او خارونو نه علاوه ګڼ شمېر د بهر نه راغلي پروفیسران، ډاکټران او صحافیان هم ګډون وکړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی او ری پورسوی کې په شام او عراق کې دولت اسلامي چې څومره سیمینی ولیدی، او بیا د غربي هوادونو لپاره خطر جوړ شوې ده، په دې باندې په مغربي هوادونو کې په میډیا باندې هم بحثونه کیږي، او اوس په کتابونه هم لیکل کیږي چې دولت اسلامي یا آی ایس د غرب لپاره څومره خطره جوړه شوې ده. په ورسیو کې یو د ډیپارټمنټ آف سوشل ساينسز جانسن اینڈ ویلز یونیورسټي کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر کیوین ڈی ہیوسز یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی آی ایس د رایز آف د اسلامک سټیټ، یعنی دولت اسلامي څومره یو غټ چیلنج جوړ شوی دی د غربي نړۍ لپاره، او د دې د مخنیوي لپاره مغربي هیوادونو کې څه کوششونه روان دي. هم د دې سره زمونږ همکار ماوش چلیل خبرې اترې کړې دي، تاسو وړاندې کوو.
په داسې حال چې د داعش تندرو وډلې د عراق، رمادي او د شام پالمیرا ښار قبضه ترلاسه کړې ده، او غربي نړۍ کې د ځوانانو دغه ډلې سره د شاملېدو اندېښنې هم سیوا شوې دي. په دې موضوع ډیو ریډیو سره خبرې کولو په وخت د امریکې جانسن اینڈ ویلز یونیورسټي کې د سوشل ساينسز پروفیسر ډاکټر کیوین ڈی جی سسویل چې دی فکر لري چې امریکا ځوانان کنټرولول نه غواړي، بلکې د نړۍ د نورو ډیرو ملکونو پرنګ د ځوانانو سوچ بدلول غواړي.
آی تھنک دی یو ایس ویری مچ وانټس ټو انفلوئنس like many countries in the world, and I would say both Muslim and non-Muslim countries, countries of the East and West, to persuade youth that whatever is making ISIS seem like something attractive, something
de way che ka hagas anasir hum di che lawa je daish zwanano ta der mutasir kun khkari der taqatwar war takhkari no da tool yo fareb de د نظر دوکه ده او ځوانان د یو داسې تنظیم لخوا هدف کیږي چې داوه کوي د خدای د رضا لپاره کار کوي، خو په حقیقت کې ځوانان په غلطو لارو چوي. نو زما په فکر گردنړې په دې حیران ده چې ځوانان څومره ډېر حد پورې داعش کې دلچسپي لري. کله مو چې ترې وپوښتل چې آیا دوی ګڼي چې غربي ملکونه د مسلمان ظلمو په غربي معاشرو کې شاملولو په لړ کې کار کوي، نو د هغه جواب
Well, I certainly hope so. And as a professor in a university, and in a university that's very committed to diversity, we certainly hope that. I think that perhaps what's different in the West is that there's a growing sense of the need to reach out to Muslim youth.
دی وای چې یقینا د یونیورسيټي پروفیسر پتو غزه تم کوم چې زمونږ په ادارو کې ټول ځوانانو لپاره گنجائش اخودې شوې دي، خو په غرب کې کوم سیس چې مختلف دي هغه دا چې اوس خلکو کې دا احساس ډیر پیدا شوې دي چې مسلمان ظلمو پورې دی او رسیدې شي چې د دوی خیالاتو باندې ځان پوه کړی شي که هغه د مسلمان ټولنې په ذریعه رسیدل وي یا غیر مسلم ټولنې په ذریعه. دا ظلمی د تندرو و تنظیمونو لخوا په نخه کول کیږي او دا یو خطرناک سیز دی چې لوجه زمونږ د اولس امنیت په خطر کې دی. نو دا زمونږ فرض دی چې د خپل ځوانانو مدد وکوم. ډاکټر کیون ڈی جیسس په اوسنیو کې د اسلامک سٹیټ په حقله یو کتاب آی ایس آی ایس دی رائز آف این اسلامک سٹیټ باندې هم کار کوي. کله مې چې د کتاب په حق لو پوښتل چې آیا په دې کتاب کې په مجموعي توګه داعش تندرو وړلې ته توجه ورکړې شوې او یا په غرب کې ځوانانو باندې د داعش اثر په حق لیکل کړی شوی، نو د هغه جواب وو
Well, the book is going to look at the question of Muslim youth in the West and what is the lure to ISIS. But the book is a more broad perspective on ISIS as a political phenomenon.
په دې کتاب کې داعش ته په یو پراخ نظر کې کتل شوی دی. داعش ته د یو سیاسي تنظیم په توګه کتل شوی او غرب او مسلمان نړۍ ته د پیښو چیلنجونو ته هم کتنه شوی ده. دې ترڅنګ دې کتاب کې په غرب کې مسلمان ځوانانو ته هم کتنه شوی او ولې دا ځوانان د آیس نه متاثر کیږي. د یو پوښتنې په جواب کې چې په داعش باندې لیکولی شوی نورو کتابونو او تحقیقي مقالو نه د دوی کتاب څرنګه مختلف دی، نو دوی وویل
I think the one thing that is very different is that the book doesn't just say this is US policy that caused this and it doesn't just say this is Islamic extremism that's causing this but the book looks at
کریختیاویم نو ما په ایس باندې نور کتابونه نه دلستلی ما خپل کار ته توجه ورکړی دا خو زما په خیال یو سیس چې ډیر مختلف به وی هغه دا چې دا کتاب صرف دا نه وای چې د امریکای پالیسو لوجی دا ډله جوړه شوی یا دا صرف اسلامي طرحه غری دا چې لوجی دا مخې ته راغلی خو د کتاب کې کتنه شوې ده چې د دې کڑکچنی مومي برخې سدي چې لوجی یو داسې تنظیم راپورته شو چې خپل ځان یو ډیر جوور اسلامي طرز تنظیم غړي خو دوی یو نیم پوزي او سیاسي اډانه لري او په دې حیثیت کې دوی اسلام په هغه نورو خلکو د خپل خوخي د نظام په زور د تپلو لپاره استعمالوي څوک چې د وړاندې نه مسلمانان دي او دا ډیره عجیبه خبره ده او که تاسو د اسلامي خلافت په باب له دوی اعلانامه اولولې نو تاسو ته به مسلمانانو نه د سوچه مسلمانانو جوړولو په لړ کې د دوی ډیر دلچسپ خیالات معلوم شي او دا هغه مسلمانان دي چې هر ورځ موږ لپاره جماعت ته ځي د روجو په میاش کې روجي نیسي دوی د وړاندې نه مسلمانان دي او یقینا چې د خوده په نظر کې به سوچوي د میرمنو غږ
چې تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان وایس اف امریکا ریو ریډیو ته غوږی په داسې حال چې په پاکستان او افغانستان او په دغه سیمه کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي
په جمعاتونو کې چې کوم خطبه ورکول کیږي په دغه باندې سیرون کې دا وایي چې په دغه کې د نفرت او د داسې خبرې دغه مولیان کوي. اکثر مولیان چې هغه نفرت راپاروي او په خلکو کې د یوې ډلې خلاف په بله ډله کې نفرت یا کرکه خوري. قدرمن اوریدونکو، زموږ نننۍ هیلو ویو خپرونه به هم په دې موضوع باندې څنګه کولای شي حکومتي ادارې چې د دغې مخه ونیسي چېرته نه چې تندروي او ترګري هغې ته وده میلاویږي. قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته واګورئ. څو شیبو کې واري بیا تاسو ته خبرونه وړاندې کوو.